السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ برنامه ته ځانګړې شوې ده. ناجیه صافی برازي او نن دوی په دغه خبرونه کې د کانګو په ناروغي باندې خبرې کوي. دغه ناروغي په علایم او تشخیص او د حل په لارو چارو باندې په مخنیوي باندې بحث کیږي. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ. له متخصص ډاکټر نه بعد دغه ناروغي په اړه باندې پوښتنې کوي، خپل ستونزې او مشکلات به ورسره شریکوي. خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالي ونیوله او د بشري حقونو د څار ټولنې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. بشپړ خبرونه. نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنې غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غني په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همدارس د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون جکپورو چارواکو ګډون پکې درلود د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کې خوده. ارک په یو خبرپنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان ماڼۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بله غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوه. نوموړی وایي د حملې پر مهال شاوخوا 40 افغان پوځیان بې له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. ښاغلی رحماني وایي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس همداراز خبرداری ورکوي چې د دې ولایت کوهستان، غورمچ، المار او قیصر ولسوالۍ هم په خورا بد حالت کې دي او که جدي پاملرنه ورته ونه شي ښایي د بلچراغ له برخلیک سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې نن ماښام په کابل کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه دوستانه سیالي ده چې د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. د فلسطین د فوټبال د ملي لوبډلې غړي د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل. دا لوبډله د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په بلنه له افغان لوبډلې سره د سیالي ترسره کوي. وبخښئ، لازادې رادیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایرانی چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیه ته د اشاره په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ترې لري بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. چارواکو پر هغې تور لګولی چې له کورنیو او بهرنیو عناصرو سره په ګډه د ایران د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی. د ستوده د محکمیت په محکومیت په حکم کې په ایران کې د اعدام د سزا د بندیدو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې له هڅو څخه د دې د ښکاره ملاتړ یادونه هم شوې ده. یو روسی ښځه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه د کار په تور نیول شوې د اگست په 18 نیټه د واشنگتن ډی سي له زندان څخه د ورجینیا ایالت د الکساندریه ښار یو محبس ته لیږدول شوې ده. دا خبر د هغې مدافع وکیل او د محبس مسؤلانو ورکړی دی. تر اوسه په دې اړه کوم دلایل نه دي وړاندې شوي چې د 9 کلنې ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرت دریسکول د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته ویلي دته مخکې خبر نه و ورکړل شوی چې مواکله یې لیږدول کیږي او د دې کار دلیل هم نه دی روښانه شوی. میرمن بوتینا په سیاسي ډلو کې د نفوذ د هڅو او په مسکو کې چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې. مسکو ویلي دي چې د هغې نیونه سیاسي انګیزه لري. او کرملن وایي